احمد شبریم د ازادي راډیو د شپږ بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند له اختر را وروسته په کندهار کې او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابي تر وصوله پورې به مخته ځي. مهرابيان د هلمند د اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون ترشمن دی او د هغه تړون له مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې مستحق نه دي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایرانی مظاهره چان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنهي د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهي د بخښنې فرمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی و. د کان د فلمونو شپږ اویایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماښام پیل شو. سږ کال افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کان د فلمونو د فیستیوال د شوري هیئت غړی دی. د کان په فیستیوال کې لومړنی فلم جین دو بریو چننداری ته وړاندې شو. په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جانی دیپ لوبیدلی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه دی ترلاسه کړی. موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې.
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي.
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی.
دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې دامه لري. تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی.
کونړ ته مخه کوو.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي.
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو.
ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به د پانتون دروازه به خلاص شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی دی. خدای منلی چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستیال د صدارت چاري مخته وړي. د 2020 کال د اگست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو څو نوې وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستی او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره د سیشن بشپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
واقعیت امر یست کې محترم رئیس الوزرا د عید قندهار رفته بودن.
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی او لکه ناروغ نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت خپل سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ریاست الوزراء د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لاندې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوي عبدالكبير د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزراء د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوي کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال دی. د مولوي کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اخیار افغان رسنیو له هغې ډلې پرواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوي عبدالكبير د موقت وخت لپاره د ریاست الوزراء کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي کبیر د مقررې په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټول وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرسته کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالكبير کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوي کبیر چې تازه د رئیس الوزراء د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته یې ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې روزوا اوتنبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوي کبیر له آغلي اوتنبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوي کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانۍ دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوي غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوي کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ترجمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران د ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلې دي. صفي الله سنگزي او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابیت رسوله پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړ. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړې هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبري ایرانی رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغه خبري کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړي ناسته کې خبري وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشمې پرزدا ادعا هم کړی چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق تجمن ده. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاذي حسن کاظمی قومي چې څو واره د حقابه د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشمې پرز د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي او بچ افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 20 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا او هم څو واره چې په نوبتوار شکل او بخښ شوی مخترا ورسیدي. د او بو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی. کاظمی قومي ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب او بو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپل حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوی ګامونه اخیستي څه نه دی ویلي. خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلی چې د ایران حقابه تضمین شوې ده.
موږ د 1155 هجری لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده، او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابه ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1155 کال په کاب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شو. په دې معاهده کې راغلی چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند سیندیزی حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرلپسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوضو اوبه ډېرې کمې شوې. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرلپسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو په شان شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړي ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپوه او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیشلی؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري چې د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وکړي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي د ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی، او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودای. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اصولو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو. د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل له اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنی دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1993 کال د هلمند معاهده په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی دا کوي چې باندې 800 میلیون مکعب اوبه متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دی، ځکه په د هلمند معاهده مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلیږي ایراني اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب او بو د ورکړې مدعی د خو ایرانای اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډیر لږه پیمانه کوي، اما وقت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډیر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري، یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډیر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي، نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ، د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه په منځني صف دول شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو افغان ماشومانو د پولیو واکسین شپه مخ روان دی. یونیسف روانه اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې نه ده محو شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي، ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند یې واکسین نه دی ترلاسه کړی. د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی. په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغانې روغتیا پالې چې یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي دا افغانستان لپاره د 2022 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 زیرو ډوز ماشومان دي، یعنی هیڅ واکسین شوی نه دي. په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو، سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی. موږ باید واکسیناسیون دوامداره وساتو. د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی. زموږ تمویلونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسئلې ته لومړیتوب ورکړي. یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګوزان واکسین په درویشتو ولایتونو کې دوام لري. د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په درویشتو ولایتونو کې دوام لري. موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو، تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس خپرېدو خطر دی هغه مخنیوی وکړل سي او په ضمن کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل سي، تر څو دوی د دې ناروغي تر اغېز لاندې رانشي. دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې
افغانستان کې د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شو چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پولیو یا د ماشومانو د ګذر اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
د کرکټ له ډګره دا مهم خبر لرو چې نن د زرغون جام پایلو بده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښته زرغون جام په نوم پیل شوی یو ورسنۍ سیالۍ روسي پړاو ته ورسېده. د دې سیالیو پایلو بیته د پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز لوبډلو لاره مونډلې ده. پایلو به نن د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د میوند په لوبډله کې د افغانستان د یو ورسنۍ اوټسلو په لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نور علي ځتران او وفادار مومن په څیر نوموتي لوبغاړي لوب کوي. او د پامیر په لوبډله کې بیا د رحمت شاه زرمتی، محمد شاهزاد، ظاهر خان، ریاض حسن او ګلبری نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبیږي. د سپورت بل دا خبر لرو چې د هرات بایسکل ځغلونکي په یوولسو ورځو کې کابل ته رسیدلی دي. د افغانستان د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې یو وکسي زړه تر یوولسو ورځني سفر وروسته کابل ته ورسېده. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دغو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک ته جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغه وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستنه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې نړیوال د بشري ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره چیزی دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس ته پوښتنه د مرکه په سر کې د اقتصادي چارو له کارپو آسرخش حافظی څخه کړی ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکی کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. موږ کې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودلی بینګلی مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دې غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوي د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
د سیاسي مشکلات تر څنګ نور مشکلات هم ورزیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نشي، او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو، او د تحریم څخه نجات ونه مومو، او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي وده لپاره امکانات ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آسرخش حافظي،
مننه چې ازادي راډیو واورې.
دا ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پاند راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې وروستۍ لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوي ډیلي کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفر تللی و غوښتل د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خوت. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دفتر په توګه ټاکلای دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په څوارلسو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان یوشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګریوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤل و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي؟ د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول وو، کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نولو، طالبان څنګه چې واړي هسه په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه وکړه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د خنمو لاو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بسکران د کال کړي خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. لپخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک ورته لوګري نیسي. کونړ ته مخه کوو. هلته د خنمو لاو
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې المر څونی زیرا ټټ شبه خو به هم د څوکۍ ول سوالې اړوند کونړ سین سره نږدې څو تنو ځوانانو مټي را بډوهلي لسرونو څو ډول ټوټې تړلي لرونه پلاسونو کې نیولې او هر یو کوخخ کوي چې ل خپل ډلې یو قدم مخ کې شي او زیات غنم وریدي. ذاکرونه را تول بزګران غنم لو ته خوشاله دي. خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت وری بي له تویدو او خرابېدوې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د میلی او د خوخی ورزې دي چې راټولېږي او بل سره شرونه کوي او د بل سره لونه کوي راټول شي د میلی په شکل معنی د زمیدارو د کومه خواري چې دا هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان وای د کونړ د یو شمیر زینو غنم او نور کښتونه غلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ ولسوالۍ کې د غنمو لو ګډ دي. خلک د سابقه په شکل خلکو سره اشاري لونه کوي. بعضي خلکو لوګري چولې دي. د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشالله ښه دي ځکه چې دلته غلې یا نور هپتونه نه دي شوي. د قانان ورته هم خوشاله دي. نو په الحال د پاره هو حالات ډیر ښه روان دي او اینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدر مندونه او دا شیان ترشلې په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي د ولایت په تودو سیمو کې د غنمو لو پیل شبه. په وینای چې که څه هم غلې او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي خو به هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40000 هکتار ازمکه غنم کرل شوې دي چې د هغې جملې څخه شپږ زره 300 هکتار للمي ازمکه ده. په مجموعي ډول ترینا 4800 تنه غنم پلاس راځي او د طبي پیخو او امراضو له امله 60% ازمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه یخي وو. د خوخي ور سندري به په کې اوریدلې او لوونه به په شو قوزو کول چیرته بچي لو له غزای به د ساز سرود غږ پورته کېده.
دا خبرونه په منځني سپد دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په sajirado.com کې واوري. دا sajirado په انټرنیټ پانه کې دا غو راپورونو متن وسل شي چې دا sajirado لاري چلر ورټ ساعته خبري شي. دا خبرونه په دې برخه کې sajirado تاسو ته څوره رسیدلې پیغامونه
زه زابل ولایت شاجل ولسوالۍ سر پاړک کې مدل تر ردی سوي ته ډېر تاوانونه رسولې دي. دا خلک ډېر بدلې دي باید مرستې ورسره وسي. ستاسو له لارې دا راستر لوړ پورو چارواکو پورې ورسو.
زه یو تن د کندهار پوهنتون محصل د انجینری پوهنځي محصل یم. د موږ یو غټ ستونزه ده خدای دې وکړي ستاسو به دغه د موږ تر لوړ پوړو چارواکو او مسؤلینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پوهنتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي له دغو سره پخکاره ظلم روان ده. یعنی یو اتاق و دیتا لدرو در اپانوی نیولی تر و نیمو در اپانوی حتی تر اتو در اپانوی پوری یو یو اتاق ده. دلتا دی دولتی لیلی نشتون او دی بدلاشا خو یاری ترو سوانه بیاسی اوس مکرر است آقا تقریبا دی یوی میاشتی نیمایی مسارفون دیو مسئل نیست رکوالای.
پاش بچې او دیش دقیقې شوې مخکې تر دې چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کړو د دې یادونه وکړم چې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو خو تر هغه مخکې خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوې کفیل ټاکل شوې ده. د خبره د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي رادو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لا اختر را وروسته په کندهار کې او د یوې ناروغي په سبب استراحت کوي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وی د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابې تر وصول پورې به مختجی. مهرابیان د هلمند اوبو تړون پاړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت او بو تړون ترشمن دی او د هغه تړون مخی ایران خپل او بو تر لاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغو کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شوی او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسی شي. آیو ایم تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایراني مظاهرچیان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنهی د بخښنې د فرمان په اساس خوشی شوی و بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوی دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې وی کمیټې په خپل ټویټر لیکلی دی چې دا کسان 13 فبروري میاشتې په فرمان له مخې خوشی شوی وو خو سپیرته ورغشتل شوی دی. د بشري حقوقو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهی د بخښنې فرمان د مظاهرچیانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی وو. او د کند فلمونو شپږ اویایم نړیوال فستیوال سیشن به ماشام پیل شو. سشکل افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کند فلمونو د فستیوال د جوري هیئت غړی دی.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبرې لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا واز رانا ده چې د هر یو ورځې په تیریدل سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګون انجونې د خوندي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شی به شماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د انجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د خځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د خځینه او پر مخ باندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې د انجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصه وی وای چې ورستر بلې روحي حالت په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لري پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف کړ چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصول یم ورستر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوز به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم زه به درس وویل شم زما څخه به یو راتلونکی کې یو څه جوړ شي هله لرم. مګم ځین وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به خپل دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر ساني به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی هر جلی ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مانی.
د مینې حسنزی په کابل کې به پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستي ازموینه وه چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورید. نوموړي وایي چې په دې دومره باد سر کړی دی چې نور د خراتونکو په اکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2023 کال د دسمبر میاشتې نارپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د خزو او انجونو په مخ بند شوی دي. واقعا د حالات او وضعیت انجونې او خزینه هلي کړی دي نه تنه دا چې د وضعیت په خزو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې هغه ورور دی کې پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړی دی او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي موږ داسې یو پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپل خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په اړه وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو، اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراک باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري. همداسې مالي مدیریت
او اقتصادی مسائل باندې ک یو مور یو خزه پوی نشي نو پیر کور کې با اقتصاد خراب وي د رکور د خواند څومره معاش او پیسې کور تروري هغه ځای کیږي هغه صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بل غټه مسله ده تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده په هر کور کې انټرنیټ ده په هر کور کې واتس اپ ده فیسبوک ده انستګرام ده او نور دی او نور دی او نور دی یو بے سواد خزه لدغه لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چیرته ده خپل پوی نشي دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمون یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د خزو د تعلیم ضرورت بیانوي او دا ډیره یو مهمه مسله ده کچیرته مونږه غواړو سدا وطن جوړ سی او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي مونږه بغیر خويندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای
د په هنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه وباندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي کوم کسانو چې ترې وهده پورې زده کړې کړې دي اوس چې د طالبانو حکومت لیک لوست نه پرېږدي ل زده کړو څخه لری پاتې کېدل د دوی لزغام څخه لری خبره ده په کابل کې د یو خصوصي په هنتون استاد ضیاء الحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي دقیقا یو ډول کڼاو او رانز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څنګه شکړی هغه عمر ډیر کړيږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل ډول اما غواړي بل ډول پویږي په بل رقم هغه څه باندې چې پویږي غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقع وي دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي که زده کړې ونه سي زده کړو سیستم جوړ نه سي طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ هم د کورنۍ غړي څوک چې په زده کړه بلد وو علاقه درلوده هغوی بیرته پاتې کیږي نرمه کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لوست له بشمیره ګټو سره یو ګټه ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې زده کړو څخه د ښځو لري پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیری امکان نه لري وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی دی او دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډیر مهم حقوق له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه د چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې کاغذ سیاسي که حقوقي که اقتصادي یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف همدا عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې دی که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي دا نن سبا ثابته تاریخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینوونکی ده نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړي شي چې په راتلونکي کې نړیواله کچه وپیژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیم ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په صغر دی ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې د نس زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پرېښې دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټه وځي چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچه زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه. وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمه سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده سي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېر زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټوله لکه د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کیږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاو چې لري له هغوی نه کار واخلي تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کیږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډیر زیان رسولی سي؟
اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې و د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی و. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پانتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی او اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وایي څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چاته یې بیایي دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ستمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو
څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالی شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلي توب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلي توب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې او پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، ایله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پریږدی چې هغوی درس ووایي، پریږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسیدلی.
درمنه دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په وروستیو حکم کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا دا رکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والوزم پریمک